پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د سر موضوع د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د تسلیم سویو پولیسو پر وژو وژل کېدو متمرکز ده. نور راپورونه هم لرو. دا نور راپورونه به وروسته واورې، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي، او د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی دا غوښتنه په هغه ثبت شوې ویډیویي وینا کې کړې ده چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلواک متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه د سولې هدف ته په رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړي، او په دې برخه کې یې ژمنه ترحم او میړانه څرګنده کړې ده، خو دا به کافي نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي هیواد ته یې په کار ده چې د ترهګرۍ جرړې وباسي، د هغې ترهګرۍ جرړې چې سیمه یې ورانه کړې ده. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو وژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی ښکاره شوی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي صفي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکل له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې تهران ته د ډله ییزې وژنې د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي، او زیاته یې کړه یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا شته چې له ایران سره مقابله وشي. سلمان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په ثبت شوې ویډیویي وینا کې خبرې کولې وویل د سعودي تجربې ښیي چې جزئي حل لارې او قناعت د هغو ګواښونو مخه نشي نیولی چې ایران نړیوالې سولې او امنیت ته متوجه کړی دی. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د متحدو ایالاتو د هڅو ملاتړ وکړ، او د لبنان د حزب الله ډلې د بېوسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. لدې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحد ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه جګړه. او ورستی خبر، د امریکا د کنتکی ایالات په لویز ویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ د یوې افریقایي اصلي امریکایي میرمنې په وژنه تورنو دریو سپین پوستو پولیسو ته د محکمې لخوا د برات ورکولو پر ضد د مظاهرو پر مهال وشوه. د پولیسو مشر ویلي د ټپي پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی او زیاته کړې ده چې مشکوک کس نیول شوی دی. محکمې پرون د لویز ویلي له دریو پولیسو یو تورن کړی و، خو هغه په دې تورن نه شو چې په مارچ میاشت کې د شپږویشت کلنې بریونا ټیلر پر کور د چاپې وهلو پر مهال د هغې د وژنې لپاره ډزې کړې وې. د محکمې قضایي هیئت د دو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل د توجیه وړ کار وباله او دواړو ته یې برات ورکړ. دا و خبرونه.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د روزګان چارواکي مني چې طالبانو هغه 28 پولیس وژلي دي چې د ډلې ته تسلیم شوي وو. د روزګان د والي ویان داسې وایي
شدید ماسرې لاندې قرار درلود، کله چې وسلوال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسوو، خو بدبختانه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د کابل کندهار پر لوی لار د پولیسو له لوري د موټر چلوونکو د ځورېدو د اداو په اړه هم اوري.
خدمتونه کوي دوی راضي په قبل لار باندې لريږي په پیسې راک چې پیسې ورنه کې ول د توای 5000 راک 500 نه ډیر سلوي 400 کې جوړ لاغی.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام به مهم خبر کوچی وایي د یو بندي د باسواده کېدو یا یو حرفي ورزده کول په بدل کې د بند موده کمیږي. نور راپورونه هم لرو که چیرې مو وخت درلوده او په دوهم نیمایي کې د مخکښو ښځونیز پروګرام اوریدلی سئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژلي چې دوی ته تسلیم شوي وو. دوی وایي د وژل شوي پولیسو مړی تیره شپه د ولسي مشرانو په منځګړیتوب حکومت ته سپارل شوی دی. دغه 28 سرتیری په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو چې هغوی تر تسلیمېدو وروسته وژلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان دا کار د بشري او جنګي قوانینو نقص بولي. نور تفصیل به زباله همکار امید زهیرمل خبرو چې د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. امید زهیرمل، خبرونه ته شرغلی، ته د دې پیښې وروستي جزئیات لوریدونکو سره شریک که چې د روزګان چارواکي په دې اړه څه جزئیات لري، څه وضاحت لري؟
د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له نږدې تیرو دوه اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې ده. لا هم د دې ولسوالۍ په مرکز کې همدا اوس د میشتو افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو هغه څه چې پیښ شوي، د روزګان ولایت مقامات ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې دوی ته 28 تسلیم شوي پولیس وژلي دي. دوی وایي چې د وژل شویو پولیسو جسدونه تیره شپه د ولسي مشرانو په منځګړتوب حکومتي مسؤولانو ته سپارل شوي دي او نن سهار بیا خاورو ته وسپارل شول. د روزګان د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دا 28 سرتیری تر سخت محاصرې لاندې وو، خو دوی جګړه کوله مګر طالبانو ترې غوښتي وو که تسلیم شي جوړ به خپل کورنیو ته وسپاري، اما طالبانو داسې ونه کړل او دوی ووژل.
هر هغه لورې د جنگ
په بخښنه سره چې دا کلیپ خبرېدو کې مشکل راغی. البته فریباجانی خغلی بادی وایي چې وسلوالو طالبانو له دغه 28 پولیسو سره په خپل ژمنه باندې عمل ونه کړ او پر ځای د دې چې کورنۍ ته وسپاري بلکې وایي وژل.
بله زما سه تاسو د طالبانو سره تر اوسه په دې اړه تماس نیولی دی، هغه څه وایي چې ولې دغه پولیس سره لدی چې دوی ته تسلیم سو، هغه د ډاډ ورکړی چې دوی به روغ رمټ خپل کورونو ته ورسي، ولې دوی دا کار کړی دی؟ آیا طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟
طالب وان ذبیح الله مجاهد ماته ویل چې د دایکندی په البته د روزګان ولسوالی یاد کړي نه دا بلکې دایکندی ولس د روزګان ولایت یاد کړي نه دایکندی ولایت گیزاب ولسوالی لیکړي چې موروسه د دین وضاحت مو وخت چې دغه ولسوالی د روزګان گیزاب نه دایکندی ماتروسه خبرګون نه خود له خود لیکلې دي چې په گیزاب ولسوالی کې د مخامخ جګړې پر مهال دوی دغه اتویش عسكر وژلي چې یو شمیر پکې دغه په اصطلاح باندې اربکیانم دي خو دا حقیقت هم درت کړی دی چې ګنې دا کسان له تسلیمي دوه وروسته دوی ته وژل شوې دي بلکې دوی د ماته ولیکل چې دوی په زلون له دوی نه وختل چې تسلیم شي مګر تسلیم نشول جګړه یې کوله له همدې کبله بل اخره دغه کسان ووژل شول.
بله زیرمه صاحب تاسو هم دا موضوع تعقیب کړئ د پلاتن مو کړئ دور باندې لوی خو په دوهې کې د سولې خبرې روانې دي د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ او بل خو مشتاسي شاهد یې سوچي تر شپږ زره پورې زندانیان د دواړو لورو ترمنځ تبادله شوی دی او دا یو حسن نیت شي د سولې خبرو د پیل دوه لپاره په دې اړه نړیوال کنوانسیونو څه ویل دي تاسو د دوی سره غږیدلی یاست هغه څه وضاحت لري په دې برخه کې
په جګړه کې د قانون مسأله او ترخوای د جګړې د نزاکتونو او د ادب مسأله د جنیوا نړیوال کنوانسیون په برخه کې وضاحت لري. فریباجانی د جنیوا نړیوال کنوانسیون له اسیرانو سره د چلن موارد واضح کړي دي چې کله په جګړه کې یو څوک لیول کیږي یا د جګړې لورې ووسی باید له هغه سره ډول چلند ووسی. د دې کنوانسیون د بندیانو په اړه د موضوع په سلورم بحث کې په وضاحت لیکل شوی چې چیرې د جګړې ښکېل خواوی یو بل ته تسلیمیږي یا هم د جګړې پر مهال باندې سوک ټپی کیږي په ټپی حالت کې بل لوري ته تسلیمیږي باید بشری چلن وسره ونی او شی د روغتیاي حالت نرانیولې د جنگ د اصول او آداب چالتیا بیا مادیز د الف پر ابي او په دې شکل باندې ذکر شوی د غټول باید وسره مراعات شي او پر زید دي چې دا وړل شي داسې باید ونی شي بلکې روغتیا ته پام لرنه وشي او نور هغه د جګړې اصول او آداب چي هغه باید مراعات شي. هم د خبرګون دلته په افغانستان کې بشر حقوقو سازمان هم خای د دې سازمان رئیس لال ګل لال وویل چې دا پیخه چې په دغه ډول باندې شوې دا د بشر د حقوقو او همدا ډول د جنیوا د نړیوال کنوانسیون څخه خار سر غړول دا خغلی لال ګل لال وویل
هر هغه لور د جنگ چې هغه اسیر ونیسي هغه زخمی ونیسي هغه د خپل مقابل لوري جسد ولري او لاس تراوړي هیڅ کله دوی حق نه لري چې وروسته د اسیر کېدلو د زخم کېدلو نه وروسته دوی د هغوی سره ناوړه چلن وکړي او یا اسیران ووژني یا هغوی سکنجه کړي او یا نور ورته ناوړه چلند او همدغسې زخمي که دوی ونیسي.
دا لال ګل لال د همدا ډول د جګړې له دواړو خکیلو څخه وختل چې د جنگ اصول او آداب مراعات کړي او همدا ډول کې یو او بل ته د سولې په حساس پړاو برخه کې د تسلیمي دوه مسأله رامت راه کیږي نو په دې پر ځای چې کسان ووژل شي خدای چې د روان وضعیت په درک سره لکه څنګه چې د یو بل بندیان آزاد شول دغه برخه تعقیب یا وڅارل شي.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظهیر مل و چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د اتویشتو پولیسو د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول. البته دغه پولیس هغه کسان و چې افغان حکومت ادعا کوي چې دوی طالبانو ته تسلیم شوي وو او طالبانو دوی اړ ایستي و چې ورته تسلیم شي خو بیا بیرته طالبانو وژلې دي. د دې موضوع د لا تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان دولت وزیر را سره د ټلیفون پر کښ دی. وزیر صاحب خبرونه تستړی مسی غوړم تاسو دا و پښتم چې کله چې افغان حکومت دا ادعا کوي چې طالبانو دغه پولیس اړیستي و چې ګواکې دوی ته باید تسلیم سي او دوی بیرغ رمټ خپل کورونه ته ورسي او بیا ورسته طالبان ورسره داسي چلند کوي او دغه پولیس وژني څه فکر کوي دا دغه سي اداوي څومره حقیقت لري لایسي
ګور تاسو چې لوبړی خو په افغانستان کې د جګړه ته پر شوی د منحوسه جګړه ده بد جګړه ده ټول افغانان پکې وژل کیږي. بل نړیوال قوانین د دې چې هغه سرتیری یا دواړه مخالفي ډلې چې سره تسلیمیږي بل ته یا سر کیږي هغه د نړیوالو قوانینو لمخې څو حق نه لري چې هغه یو وژني کاوی ټپیان وي به تداوی وکي او هغه له ځان سره وساتي. د نړیوال قوانین دي هر څوک چې دا وژني زخمی یا سیر یا
تسلیم شوی سرتیری هغه جنایت ته لوی جنایت ته دا باید ونه وجنی. بلکې افغان حکومت هم داسې کوم طالب نیسی و هغه وجنی، د خپل د نړیوالو قوانینو خلاف دی باید دا کار ونکړي، او که مخالفین طالبان دا کار کوي بیا خصوصا چې اوس د سولې خبرې روانې دي، دلته حکومت 15,000 بندیان د طالبانو ورخوش کړل، نو سره دې نه که طالبانو دا کار کړی وي او وجنی او سرتیری ورته تسلیم شوی وي، حتی که اسیر کړي هم وي او دوی وژلي وي، د دې نه ستر جنایت نشته دی. دا هر چا چې دا کار کړی وي دا د افغانستان دښمنان دي، دوی افغانان نه دي، دوی ته زه افغانان نه وایم، هر چا چې دا کار کړی وي دا جنایت کړی دی.
بله وزیر صاحب، تاسو د نړیوالو قوانینو خبره وکړه که هر لوری داسې یو اقدام کوي هغه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف کار دی، اوس چې دا ډول یو اقدام سوی دی څه فکر کوئ چې د دې ډول کړنو لپاره څه کول پکار دی، یعنی د دې په غبرګون کې؟
اساسي خبره دا ده چې دلته موږ د امنیت شورا لرو، او د دې ترڅنګ باندې ملګری ملتونه دي، په دې مسله کې باید دخیل کی د ناتو غړي هیوادونه دلته په افغانستان کې حضور لري، د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري، دلته د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې حضور لري، د حقوق بشر سازمانونه دلته شته، نړیواله صدا باندې وجود لري، دوی ټول باید دواړو غاړو نه وغواړي، هر څو چې دا کار کوي هغوی وغندي، هغوی دې ته اړ کړي چې داسې د دې پیښونه جلوګیری وکړي، داسې جنایت ترسره نه کړي. تاسو وګورئ د یو خوانه سولې خبرې روانې دي، په سولې خبرو کې سړی اوربند وکړي اول، بیا وروسته د سولې خبرو ته ځي، هلته د سولې خبرې روانې دي، دلته وژلو ته ګوره، دلته بندي کولو ته ګوره، دلته دا لوی جګړې ته ګوره چې په ټول هیواد کې جریان لري، دا د سولې سره مرسته نه کوي. هدف دا دی چې دوی نه باید دوی لاس واخلي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو، او د دې وژلو نه د دې جګړې نه څه نه جوړیږي، که جوړېدلی په 40 کالو کې به جوړ شوی وي. نو یوه لاره ده چې یو بل ته گذشت وکړي او د سولې په خطر باندې ډېرو خبرو نه تیر شي.
بله وزیر صاحب، زه بیا هم یوه پوښتنه په لنډو درنه پوښتنه کوم. تاسو د سولې او جنګ خبره یاده کړله، او موږ تاسو پوهیږو چې دا دواړه هم مهاله سره روان دي، هلته په دوهې کې د سولې خبرې روانې دي او دلته د جګړو ډګرونه تاوده دي. بیا هم کله چې پولیس تسلیمیږي، تاسو که څه مخکې اشاره ورته لرله، خو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دومره قوي سوي دي یا په روزګان کې وضعیت دومره خراب دی، حکومت دومره ضعیف دی، ولې پولیس په دغسې اساسو شرایطو کې دا اقدام کوي؟
نه، خبره داسې ده چې په دې وختو کې ګوره چې د دې په ځای باندې چې جګړه کمزوري شوې وي، تشنج را کم شوی وي، اوربند شوی وي، طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی، په ټول افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه ده. دلته د افغانستان حکومت خو ډېر د حوصلې نه کار واخیست، ډېرې کوښښ وکړه چې جګړه کمه کړي، مدافع تشکیل کړي، تعرض ونه کړي، برید ونه کړي، د دې لپاره که چېرې موږ سولې ته ځو تر څو چې باور رامنځته شي. مګر برعکس موږ چې ګورو په ټولو ولایتونو کې اوس جګړه ده، او طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی. نو هدف دا د سولې سره مرسته نه شي کولی، طالبان باید اوربند وکړي په هر شکل کېږي، که چېرې سوله غواړي او غواړي چې سوله وشي په افغانستان کې.
بله، زما مقصد دا و چې
زه یوه خبره وکړم، بیا د افغانستان حکومت مجبور او مکلف دی چې د خپلو سرتیرو نه د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او بالمثل عمل وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند ښاغلی دولت وزیر کورمودن.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په ورسو له دیوې نادر څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا کاربندیز کړی. د افغانستان صرافانو دا کاربندیز د بلخ د صرافانو د ټولنې د مشر عبدالقیوم رحیمی د اختطاف په غبرګون کې کړی دی. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میرافغان صفی نن د دغه اعتراض پر مهال وویل، تر هغه چې د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر برخلیک معلوم نشي، دوی به کاربندیز ته ادامه ورکړي. ښاغلی صفی له امنیتي بنسټونو غوښتنه وکړه چې د صرافانو د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدام اقدامات وکړي و مغختل په دیړه د افغانستان کورنی چارو وزارت نظر واخلو خو بریالي انشوه تیرونی د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادی مشر عبد القیوم رحیمی د نامعلوم کسانو لخوا اختطاف شوی چې لا تر وسه یې درک نه دی معلوم. د افغانستان کرنې اوبو او مالداری وزارت وایي فرا ولایت کې سږ کال د اوناب میوې حاصلات 15000 ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا میوه چې باغونه تر ډیره د فرا ولایت کې دي د هیواد دننه او بهر تود بازار لري. ښاغلی رستمی زیاتوي د کرنې وزارت هڅه کوي چې روان او راتلونکي کلونه کې به د اونابو ملي طرحې پر بنسټ چې د اقتصاد شورا لخوا تایید شوي د دې میوې سوداګریز باغونه ډیر کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې د اوناب میوه د اقتصادي اړخ تر څنګ روغتیا ته هم ډیره ګټه لري. د افغانستان سوداګري وزارت د کرونا وایروس له خپرېدو وروسته کابل کې د ښځو محصولاتو 1 ملي نندارتون پیل کړ. د دې وزارت ویان جواد تبیر ازادي راډیو ته وویل دې نندارتون کې له ټول هیواد څخه 150 شرکتونه چې د میرمنو لخوا رهبري کېږي ونډه لري او خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. یاد نندارتون د ښځو 1 ملي نندارتون دی چې د کابل چهل ستون باغ کې د لسګونو غرفو په پرانیستلو د سه شنبې په ورځ پیل شوی چې تر پنج شنبې به دوام وکړي.
اقتصادی خبرونه مواردل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هواد توقيف د مرکزونو شبکات تر هغه ډیره پراخه د مخ کې فکر کړه. د یو استرالیایي چړنیز مرکز په تازه چړنه کې چینن خبره سو د خبره پټه کوي دا وایي چې په ورستي وکلونو کې د توقيف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ شوی دی. د دې موضوع د تفصیل لپاره مال اندرا سره په استودیو کې دی ان سب خبرونه ته ستړي مسي په دې اړه نور تفصیل تاسو ته سره شریکي.
مننه. د چین په شینجن ایالت کې د تیرو 3 کلونو رئیس د داسې کمپونو په اړه ریپورتونه خبريږي چې ریچی په دغه ایالت کې میشت ایغور ټبري او نور مسلمانان په جبري توګه ساتل کیږي. وس یو نوې ریپورت چې د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسي انسټیټیوټ خبر کړی دی وایي چې دغه کمپونه چې تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترکشبی مسلمان اقلیتونه پکې ساتل کیږي تر هغه 40% زیات دي چې مخکې فکر کیده. د چړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي د جبري توقيف ځایونو دا شبکه لا هم پراخیږي سره لدی چې چین په ورستیو کې ادعا وکړي چې ډیر ایغور ټبري له دغه کمپونو خوشی شوی دي. ایغوریان په دغه سیمه کې اکثریت دي که څه هم په عمومي منطقه کی اقلیت دی خو شینجن سیمه اکثریت جوړی ورپسې بیا دغه تا قزاقان دی چې دا دواړه دی چین دی دغه جبري کمپونو یا اجباري کمپونو او یا هم توقيف زایونو قربانیان دی. دا کمپونه اصلا د 2010 کال راهیسې جوړول پیل شوی دی. ویل کیږي چې په دې کې د ننه هغه کسان چې توقيف کیږي هغوی سره ناسم چلن کیږي، شکنجه کیږي، جنسي تیریپی کیږي او نور د خشونت رپورټونه پکې ورکړل شوی دي. دغه نوې رپورت خي چې شاوخوا 380 داسې تاسیسات شته چې ایغور او نور د شینجن اقلیت مسلمانان ساتل کیږي. په دغه نوې رپورت کې دا ویل شوی دي چې لک تر لګه د 2019 کال د جولای نه تر 2020 کال جولای پورې یو شپېته دغه مرکزونه زیات شوی دي. په دې کې په دې رپورت کې دا راغلی چې تقریبا 4 بیلابیل دوله مرکزونه دي. یو هغه دي چې یو څه سیاسي تعلیم او تربیه ته ځانګړي شوی دي او خلک پکې ساتل کیږي او غوی ته سیاسي معلومات ورکول کیږي د چین دی کمونیست ګوند او نورو په اړه. خو په دویمه په دریمه او څلورمه درجه کې بیا هغه کمپونه دي چې ډیرو شدیدو زندانونو ته ورته دي او پکې خلک په جبري توګه ساتل کیږي.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل اندو. دوستانه زموږ خبرونه یې دمه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلونکو ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس څوروي او هم پیسې ترې اخلي. په ورته وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د خلکو د دغو شکایتونو پر بنسټ د شار صفا د امنیت قمندان په ګډون یو شمیر پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په اړه تفصیل وکړي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلونکو څخه دی چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ور نه کړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه مده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی وو.
دې ته اسکار نه ویل کیږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودي د خدمت وي کی خدمت ورنه کوي دوی راضي په قد لارې ودندري کی په پیسې راګه چې ورنه کوي داس داس ولې دیم څو نه پر شهیدان کړی دي یو دوه درې نه اورز ما ورور شهید کړی دا چې پیسې ورنه کوي ول د توای 5000 راکه 500 نه دیر سلوي 400 کې جوړ لاغی کني وای دیم ولې دیم مطمئن ټکان در باندې کوي تر کوچ پیسې ورنه کوي.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېر برخه لوی او بارودونکي موټر لري تر ډېر د زابل په مربوطات کې د پولیسو سم چلانې دعوی کوي. دوی وایي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوستې هم څه چې د یو موټر پر سر شپږ زره پاکستانی کالداري هم اخلي.
زما نوم سیف الله ده. د باغ پولیس سره روان ست تر کابل پورې یو نیم لک کالداري زما پوسته والا خالي غواړي
200 بیا به ورته کوي په سیاله
په بیا ول ټکان بیا د بی داخو علاقہ 3 ساعته 4 ساعته 15 ساعته يم درولې
ته د غسکر ډیر زلم تاسو رکی پیسې اخی معنا د مار ولا څه و
کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو ادعاوې مني او وایي چې یو شمیر پولیس یې له دندو لیرې کړي او یو شمیر نور یې نورو سیمو ته تبدیل کړي. د زابل امنی قمندان حکمت الله کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونه پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنی قمندان او ټولۍ قمندان په ګډون یې 45 پولیس له دندو لیرې او 200 نور پولیس یې نورو سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې جلاو د اخاذي او هغه ټیټر د پرسونل سه د لارې ډرایورانو به ازیت ازار کوي په ډیر کم مورد کې به اخاذي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهر سه دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټي قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسولین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې ادلي قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغه کې قمندان دی ولسوالۍ هم شامل ده، قمندان دی ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي او په حدود 2500-300 نفر په دغه مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړی دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر جمعخ کې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د زورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی وو. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیسو لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته د غلار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام لمخې هر بندي چې بل بندي ته یو حرفه یا لیک لوست ورزده کړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي. دغه پروګرام د زندانیانو د مهارتونو او زده کړو د مقررې لمخې تنظیم شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
دا د کابل د سرخیپ له په زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ورزده کوي.
بل پرځه که موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو په هغه کې دولت ته هم هغه خپل عاید ورکوو، هغه کم د ماشینانو د برکو د جې مصرف چې راځي او شکر دی بس دغو نه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پرځه که کور ته واستو بچانو ته واستو.
دلتا د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی څنګه ده؟ اته د شکلن سخی وای د شلکلن حبس یو لسکاله تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کال تخفیف ورکړل شوی ده. د د په خبره اوس د حلبی سازي د حرفي استاد ده.
دا غزینه چې خوشر سم له خیره وس ځوان دی پاتم دغه کس نه مخ به انده چې تم دغه کس ته دما ور کوم سل پی صد و
د کابل د سرخپ له زندان کې د خیاطی حلبی سازي فلزکاری کلچو په خولو ترکانی نل غزولو او د سواد د زده کړې سانګ فعال دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای د دغه سانګو د اړتیا وړ مواد په خپل د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغه مهارتونو د عوایدو سلویخت سلنه حکومت او شپیته سلنه زندانیانو ته ورکول کیږي.